وحقوقي بين الدول از برشان داده شود.
سلامونه، وقت بخیر. وقت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږه غږ آزادې رادیو ناورین نن جمعه د سلواغ شپږمه په مخې د دې سات خبرونو ته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یو لاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته و، منلې دي چې دا کار یې قصدن کړی دی. دا مونشن یو جګپوري څارنوالی کیبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. اغلې ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم پر وړاندې د مرکز د عمومي لوی سرانوال په توګه دنده مخته وړي، همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو نه د پښتنو پر مهال د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ څرګندونې وکړې چې دا یې تر شا مذهبي انګیزه بولي، خو نوموړی د هغه د څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد این ښودلی او ویلې دي چې هغه 24 کلن دی. په دې پیښه کې شپږ 30 کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیښې چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه یې راپورته کړي دي. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمنی په مونشن ښار کې د امریکایي، روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ هم غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي هم ګډون وکړي، او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې واړو هیوادونو ګډونوالو یې جګپوړي چارواکي یاد کړي او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په دې اکله وروسته درته پوره راپور هم لرو. نن د سلواغی یا دلوی د میاشتې شپږمه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو شپږدېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند یې ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړونو یادونه کړې. د پخواني شوروي ځواکونو د 1990 کال د دسمبر په 23مه پر افغانستان یرغل وکړ چې بیرته وتلو بهیر یې د 1983 کال د مې په 15مه پیل او د 1989 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډیر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تیره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لاره د دې ولایت د دشټاپ په سیمه کې هغه وخت وشوه چې دوه مسافرونکو موټرونو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون 4 تنه ځای پر ځای مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیايي وضعیت یې خطرناک ښودل شوی. د افغانستان په لویو لارو سړکونو کې دا ډول پیښې تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي نښو نشټوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي ویل کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودېدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونه د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي وی ویل چې ښایي پر سړک ښودل شوې وسیله له لرې د ریموټ کنټرول له لارې چودل شوې وي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی هغه وویل چې د چاودنې په مهال په لاره کې 11 کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یوه ډاکټر د دوو ټپیانو حالت خطرناک یاد کړی. د امریکا ولسمشر د متقابل تجارت او تعرفو فرمان لاسلیک کړ. د دې فرمان په اساس به امریکا ته د هغو هیوادونو پر وارداتي توکو مالیه او تعرفې لګول کیږي چې د امریکا پر صادراتو تعرفې لګوي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په مخام د دې فرمان لاسلیک پر مهال خبریالانو ته ویل چې د انصاف د تامین لپاره یې دا پریکړه کړې ده. د همداراز ویل دا د ټولو لپاره عدالانه ده، هیڅ هیواد شکایت نشي کولای. ټرمپ زیاته کړه، نور هیوادونه زموږ څخه مالی اخلي نو زه هم غواړم همدومره مالیه له دوی واخلم. ډونالډ ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې دا پالیسي کېدای شي لنډمهاله انفلانسیون رامنځته کړي، خو په پایله کې به د امریکا د سوداګرۍ بازار ته وده ورکړي او هر ډول تجارتي ناانډولي به له منځه یوسي. د پاناما ولسمشر د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناغښتون کې د هیواد تاسوول شوې دي. هغه وویل چې دا پناغښتون کې د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان اتبادي او وروسته خپل اصلي هیوادونو ته واستول شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې وزیر رایول مولینو وویل چې په دوه نورو الوتنو کې به 350 نور غیر قانوني پناغښتون کې هم له امریکا څخه وويستل شي. تیرونه د پاناما ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په محل ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره به د اخراج شویو پناغښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسې کې همکاري وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړه شي، چې د 2018 کال په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به یې 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. پاکستان چې په 28 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د آی سی سی د دې جام سیالیو کوربه دی، د تو غوره ټیمونو په ګډون یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري په 19 په کراچۍ کې پیلېږي او فاینل لوبه د مارچ 15 نیټه وي. په پام کې ده چې د دې جام لوبې به په پاکستان او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شي، ځکه د هند لوبډلې پاکستان ته لتلولو ډډه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د 4 شنبه په ورځ پاکستان ته رسېدلې. افغانستان به په دوهم ګروپ کې د استرالیا، انګلستان او جنوبي افریقا سره سیالي کوي. افغانستان به لومړۍ لوبه د کپ په دریمه په کراچۍ کې له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. قدر منوریدونکو دغه خبری ټولګي ته مزفرشته سهاګه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هر کله کوم. باندې په خبرونو کې په راپورونو کې را سره وی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګری زو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې او افغان وګړي هم په دې اړه اندېښنې لري.
کله چې د کورن اوسم نوټل افغانستان ته تلو سم چې د بارو پرمټ د تا کوټر او ګډون سره او همداسې زموږ فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
همداراس په اوروزګان ولایت کې هم 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر شوی توکي راټول شوی او سوځول شوی دي.
دا خلک د زموږ ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي، دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوی دي، غوته باید سزا ورکول شي.
وړاندې په خبرونه کې د دې راپورونو د تفصیل ترڅنګ نور راپورونه هم را سره اوریدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته ډیر زیاته بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. شروع کوو د دې ورځې په راپورونو. ایا متحده ایالات به وکول شي چې د جرمنی په مونشن خار کې روسیا او اوکرين د خبرو میسته کینوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د مونشن د نړیوال امنیتی کانفرنس په تړاو له هغه وروسته راپورته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په مخام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یو غونډه اعلان وکړ او ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې او اوکرين جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. په همدې اکله په سټوډیو کې را سره زموږ همکار نوریاس نوری دی، په دې اړه نور جزئیات لدی باورو.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د جرمني د مونشن نړیوال امنیتی کانفرنس لدی په لوه هم ډیر مهم دی چې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اوکراین کې لوی جګړه پیل شوې چې هغه بې ساره ده. د دغه جګړې د پایترسول لپاره اروپאי مشران هم هڅه کوي، خو بده ورستیو کې د امریکا له خوا دغه هڅې تیز شوې دي. د مونشن نړیوال کانفرنس چې نن جمعه پرانستل کیږي خی د هغه هڅو لپاره ډیر مهم وي چې په اوکراین کې د رواني جګړې د پایترسول په تیرې بیا د هغه چې متحد ویالاتونو په دې ورستیو کې ډیر ګړندې کړي دي مهم وي. څه باندې وونه ورسته هم پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کال پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالي جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسول پر لارو چارو وغږیږي. سپینې ماڼۍ د دغه غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو له دې مخکې ویلو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ترامپ ځانګړی استازي کیټ کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراین رسنیو بیا د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغه غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړپوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته ولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپل پکې ښکیل نه وي. کیف اندې ته اندېښنه لري چې په خاوره کې د روانې جګړې د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې یو تړون وشي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک کو روبیو چې د امریکایي پلاوی په ترکیب کې د مونشن د کانفرنس یو برخوال دی، د فبروري په 14مه خپل اوکراینی سیال اندري سیبیها سره په خبرو کې وویل چې د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جدي ډیپلوماسي ته اړتیا ده.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. زموږ همکار نوریاس نوري و چې په جرمنی کې د جرمنی په مونشن ښار کې د امریکا په استازیتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې خبرې اترو په اړه یې راپور موږ ته او جزئیات موږ سره شریک کړل. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، پرون په مونشن د جرمنی په مونشن ښار کې د یو افغان 23 کلن ځوان لخوا د خلکو په ګڼه ګوڼه د موټر یو برید وشو چې په هغه کې شپږ ډیر تنه ټپیان شوي. د جرمنی پولیسو دغه 23 کلن شکمن افغان نیولای دی او دغه کس نن تحقیقاتو کې هم اقرار کړی، خپل په جرم ویلی دی چې قصدن یې د اسلامي انګیزې لاملای دا کار کړی. په همدې کلاس مونږ همکار کاغلی اسحاق اتمر د سیاسي او امنیتی چارو کارپو سره مرکه کړی دا او هغه پوښتل دی چې په جرمنی کې ولی په ټوله کې کډوال او په ځانګړي ډول افغانان په تکرار دغه جرایم ترسره کوي. په دې اړه دغه مرکه واوري.
په جرمنی کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه دی اصول او دی دیزی د مقررات سره سم نه دی، گرچه وژنه او قتل خدا په هیڅ کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مساحت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی، او داسې چې موږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینی، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي، او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپلو هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او که نه نورې لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې که موږ داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشأت کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه او په برلین پانتون کې د ډیپلوماسۍ استاد محمد اسحاق اتمر و چې زموږ له همکار اجمل تورمان سره یې په جرمنی کې د وروستۍ پیښې په اړه خپل نظر شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمیر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ورته دا وی رد کړي دي. نور جزئیات سنا کاکړه ورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیل ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي لخپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهر نو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. د اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیخي چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړي دي. کله چې زه د کورونا وایرسم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګري زو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړۍ او بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پېښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1000 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغلس تاسو زموږه کلازاتی رادیون اوري. یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمیر دوی ازادي رادیو ته ویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرغوم میاشت کې د طالبانو د مالیه وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وایي دا یې حق دی او استاد او کاري سوابق یې د تقاعد خزینې په ریاست کې موجود دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې د روحیسې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړي. نور جزئیات سنا کاکر راکوي.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم ده بیادرم
ده ماشو مالو میساره کیگی نه لرگی لرونه و با نه دوده او نه هم پیسی سلور کله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرده کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر نا وره حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر باده برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځلې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وای د تیرو حکومتونو په څیر باید دوی د تقاعد حقوق لکم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د اورزګان ولایت سیمهیز مسولین 15 چونه بې کیفیت او تاریخ تیر توګي راټول او وسوځول. روغتیا پالان وایي چې دغه توګي د خلکو لپاره زهر دی او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توګو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو د دې ډول زیان رسونکو توګو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی وایو.
پا اورزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسی. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمري ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږو. سم انشاءالله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته ماری پیسي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبه هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته ماری پکو بیا به محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
تاریخ تیر زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې د عوامو لپاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف ویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
وړاندې په څو شیبو کې بعد